مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اغلی په پیښور کې د ماسپخین یو بچی شوه ده مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمه او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفته وار پروګرام د باختر ستوري هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساتازه خبرونه د بوریوال کاکړ نه واورئ.
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا له پاکستان سره په ګډه د نیټو د هغه مشکوک برید د پلچنو خواهش لري چې 24 پاکستانی عسکر یې ووژل. افغان حکومت د بون تر غونډه وړاندې له طالبانو سره د خبرو اترو بیخي لږ امکان ویني. او په مصر کې مظاهره چانو پر ولس غږ کړی دی چې د قاهرې په تحریر څلور لاره کې دی سره راغونډ سي. اوس بشپړ خبرونه. سپینماړی وایي دوی خواهش لري چې له پاکستان سره په ګډه د نیټو د هغه مشکوک برید د پلټنو لپاره کار وکړي چې 24 پاکستانی عسکر پکې ووژل سو او 14 نور ټپیان سو. په یو بیان کې سپینماړی ویلي د امریکا لوړپوړو ولسی او پوځي چارواکو د دې پیښې په اړه غمرازي ښودلې ده چې د شنبه په سهار وختي د مومندو په قبایلي سیمه کې رامنځته سوه. اسلام آباد دا برید په جدي توګه د پاکستان ازادي تر پښو لاندې کول و بلل. په افغانستان کې د نیټو لپاره د سامان وړلو لارې وتړلې او پر امریکا یې ژغ وکړ چې هغه اډه دې پرېږدي چې امریکا یې د بې پیلوټ الوتکو لپاره کاروي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پاکستان د دې دوو پرېکړو په اړه څه نه دي ویل شوي. نیټو وویل داسې ښکاري چې د اتحادي پوځ الوتکې به په پاکستان کې دا مرګ ژوبله رامنځته کړې وي، خو د هغوی په خبره د بشپړ معلوماتو لپاره پلټنې دوام لري. د افغانستان حکومت د بون تر کانفرنس وړاندې له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ډیر کم امکان ویني. د دې هیواد د ملي امنیت سلاحکار رنگین داتفار سپانتا ویلي طالبان په بشپړ توګه په خبرو اترو کې هیڅ دلچسپي نشي. له ډی پی خبري اجان سره په خبرو کې سپانتا زیاته کړې ده چې تر څو د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا مثبت اشاره نه وي ورکړل سوې نو له طالبانو سره د امن خبرې اترې نه سي کېدای. رنگین د فرس پانتا پر پاکستان د نړیوال فشار د زیاتولو ژغ کړي او ویلي دي چې دا اوس په ډاګه خبره ده چې په افغانستان کې د زیاتره تشدد سرچینه پاکستان دی. هغه وړاندوینه کړې ده چې که حالات بدل نسو نو په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تشدد زیاتېدای سي. په مصر کې مظاهره چانو پر ولس غږ کړی دی چې د پارلماني ټاکنو تر پیله وړاندې دي نن د پلازمینې قاهرې په تحریر څلور لاره کې راغونډ سي. په دې هیواد کې د اسام شرا په مشرۍ کې لنډمهاله حکومت په تېره اونۍ کې په داسې حال کې استعفا ورکړه چې د پوځ د واک پر ضد په قاهره او نورو ښارونو کې د احتجاج لړۍ پراخه سوه. مظاهره چانو د پوځي واکمنو لخوا مراعات رد کړي دي. هغوی ته دا وړاندیز هم سوی دی چې د یو نوي حکومت مشري به د هیواد پوه سیاستوال کمال جنزروی ته وسپارل سي. بل پلاو د ولسمشرۍ نوماند البرادی د ملي یووالي د حکومت د مشرۍ کولو په وړاندیز سره پر پوځي جنرالانو فشار زیات کړی دی. په عین حال کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل سوي دي چې د بشري حقوقو کارکوونکي هم پکښې دي. ویل کیږي چې هغه په داسې حال کې د تیروتنې له مخې وژل سوی دی چې د قهرجنو مظاهره چانو له یوې ډلې څخه د ځان خلاصولو په لټه کې و. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د مصر په پلازمینه قاهره کې پر شام د بندیزونو لپاره لیده کاته کوي. پرون د عربي ټولنې د مالي چارو وزیران د دې لپاره په قاهره کې راغونډ سوي وو چې پر شام د اقتصادي بندیزونو نوملړ یا لیست تیار کړي. د عربي ټولنې لخوا په دې نوملړ کې د شام د حکومتي شتمنیو د کنګل کولو او نورې عربي نړۍ ته د دې هیواد پر چارواکو د تګ بندیز هم شامل و. د عربي ټولنې د یو چارواکي په وینا دا له هغه وروسته ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد هغه ننګونه رد کړه چې په دې هیواد کې پر مظاهره چانو د خونړیو چاپو د څارلو اجازه ورکړي. د یاتسوی هیواد د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم په عربي ټولنه تور پورې کړ چې د شام مشکلاتو ته نړیواله بڼه ورکوي. په عین حال کې د بشري حقوقو کارکوونکو ویلي چې د شنبې په ورځ هم په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي چې زیاتره یې پکې امنیتي ځواکونو ویشتلې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وای د دې امکان نسته چې پر شام دی اقتصادي بندیزونه ولګول سي، هغه ځکه چې د شام له عراق سره تجارتي اړیکې دي او په لوی شمېر عراقي مهاجر په دې هیواد کې ژوند کوي. د عراق د نجف په ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هوشیار زیباری وویل موږ پر دې مسله د خپلو اندېښنو اعلان کوو. دا تر اوسه نه ده په ډاګه چې د هغه مطلب د عربي ټولنې لخوا پر شام د اقتصادي بندیزونو مخالفت کول و او که څنګه. په جنوبي کوریا کې له امریکا سره د یو تجارتي تړون پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي دي. دا لاریون د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د آزاد تجارت د تړون پر ضد رابلل شوی و. دا مظاهره چانو د تجارت دا تړون د خپل هیواد د کارکونکو پر پرتله د امریکا په ګټه بولي. او د ایران لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي چې که امریکا او یا هم اسرائیل پر ایران برید وکړ نو ایران به په ترکی کې د نیټو هغه دفاعي نظام په نښه کړي چې د توغندیو مخه نیسي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. پاکستان وایي د ناټو لخوا په برید کې د دوی 10 سرتیری وژل شوي دي او یا پکې ژوبل دي. د پاکستان او امریکا په تعلقاتو به دا برید څه اغیز ولري یو خبریال وایي.
نو ښکاري داسې چې یو ځل بیا د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلقات دي هم په دغه معامله باندې د هغې په بیا یو بشدګي یا داسې خفګان او صورت حال چې د هغه دوباره شروع شي.
په دسمبر کې په جرمنی کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. د دې کانفرنس نه پاکستان څه تمه لري؟ خبریال سلیم صافی وای.
تر اوسه پورې د پاکستان کم دریز دی د افغانستان د لانجې پاړوان باندې. نو غواړي چې هغه هلته کې په مؤثره طریقه باندې مرسته تر هم ولي او غواړي چې په دغه فورم کې خپل لابي هم زیات نه زیاته کړي.
د خیبر پختونخوا د خزو د خیر خیګړې وزیر ستاره یازوای د خیبر پختونخوا په شان په قبایلی سیمو کې به هم د زنانو لپاره کمیشن جوړول شي.
پاتې سیکریټریټ کې د خزو څنګه کولاو شوې ده او هغه چې کوم مونږ دلته کې کم کار کوو هم هغه اوس مونږ نه هغه ځکه کمیشن هم هغه دکې کوشش کوي چې یو خزو هغه دکې او ټاکې هم د فاټا د پاره.
په خبرونه کې پروګرام د باختر ستوري هم شته او ریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي د ناتو د پوځي هلیکاپټرو د افغانستان پولي تصیر مپه مومند ایجنسی کې د دې هیواد په سرحدي پوسټ تبرید کړي چې پترس کې د دوو افسرانو په ګډون 10 سرتیرو ته مرګ شوبل اوخته ده. د دې هیواد دولت په دې باب سخت عکس العمل ښودلې دی او دا وایي په خاوره ناروا تیرې بللې دي. په پیښور کې د ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان انګار په دې باب یو شمېر کارپوهان غږولي او دا رپورټ یې تیار کړی دی. د مشال ریډیو نه به دا رپورټ واوري.
د ناتو د پوځي هلیکوپټرو په یو برید کې د 10 پاکستانی پوځیانو مرګ ژوبلې د دې هیواد ملکی او پوځي واکمن سخت په غوسه کړي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د شنبه په ورځ خپل پلارنې سیمې ته سفر لغوه او مازیګر مهال د یوې بیړنۍ غونډې لپاره اسلام آباد ته ستون شو. خو پوښتنه دا ده چې دغه پیښه به د امریکا او پاکستان پر اړیکو د ترهګرۍ ضد جګړې پر نتایجو او په افغانستان کې د سولې پروسې پر بهیر څه اغیزې ولري. د لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزی په باور پاکستان او امریکا چې لا لوړان دي له یو بل سره مخلص نه دي او هر یو د خپلو مفاداتو د ترلاسه کولو هڅې کوي د پیښې له لا ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
نو ښکاري داسې چې یو ځل بیا د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلقات دي هم په دغه معامله باندې د هغې په بیا یو بشدګي یا داسې خفګان او صورت حال چې د هغه دوباره شروع شي.
امریکا او پاکستان چې له تیرو څه باندې لسو کالو راهیسې په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړې دوه ملګري او همکار هیوادونه دي، په داسې حال کې له یو نوي جنجال سره مخ شوي چې متحده ایالات د دې جګړې د ګټلو او یا په سوله ییزه توګه د پای ته رسولو هڅې کوي. بلخوا ویل کیږي چې پاکستان هم غواړي پر روخ سر له دې ډګر څخه ځان وباسي. خو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دغه ډول پیښې به یاد هدف ته په رسیدو کې د دواړو هیوادونو په زیان تمام شي.
دا خنډ پکې چې دا شم په واقعیت چې کوم دی، بلکې دا تلخی پکې راولي یو بل تعلقاتو
سره. له دې چې پاکستان په دې جګړه کې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د ډیره ناتو ځواکونو همکار هیواد دی، نو بیا ولې دغه سی بریدونه پرې کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مختار خان یوسفزی داسې وویل:
کله دا ده چې تر څو پورې له دې ځای له مداخله نه بن شي تر هغه وخت پورې به دا عملي کیږي. ناتو هم مجبوره ده، افغان قوتونه هم مجبوره چې دا کار کوي.
که هم ځینې د نظر خاوندان دا پیښه د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د مشکوکې تګلارې په ځواب کې د ناټو یو سخت خبرداری او عکس العمل ګڼي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې دا ډول پیښې نه یوازې دا چې د دواړو لوریو ترمنځ پرتې ستونزې لا پسې زیاتوي، بلکې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه به له لا نورو ستونزو سره مخ کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د روان کال د دسمبر په 15 نیټه د جرمني په بون خار کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې نړیوال کانفرنس کیږي چې امریکا او ناتو په کال 2012 کې د افغانستان نه د پوسټ وستلو اعلان کړی دی. که څه هم دا کانفرنس په افغانستان کې د لس کلنې لاسته راوړنو د جاج اخیستلو لپاره جوړیږي، خو په دې هیواد کې شخړې ته د پای ورکولو هڅو نور ارزښت بخلی دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تیره بیا پاکستان په دې کانفرنس ژور نظر ساتي. پوښتنه دا ده چې پاکستان له کانفرنس سره تمه لري او پر دې هیواد به څه اغیز هم وي او کنه. د مشال ریډیو همکار ګل ایاز په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د جرمني په خار بون کې د افغانستان په اړه د دویم نړیوال کانفرنس دی، خو پاکستان به لومړی ځل په دې کې برخه اخلي. د سیډونکو په وینا د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې زیاتې ویني، نو په داسې حال کې پاکستان په کانفرنس کې د خپل دریز د پیاوړي کولو لپاره څه تیاری کوي؟ همدا پوښتنه مو د افغان چارو کارپو سلیم صافی مخیته کې خدا.
اصلا پاکستان تر دې حد پورې خو تیاری کوي چې تر اوسه پورې د پاکستان کم دریز دی د افغانستان د لانجې پاړوان باندې، نو غواړي چې هغه الته کې په مؤثره طریقه باندې مخکې طرح هم ولي او په سیمه ایزه او یا په نړیواله دنیا کې چې د هغې کم ملګري دي هغوی هم د ځان سره واخلي، او غواړي چې په دغه فورم کې خپل لابي هم زیات نه زیاته کړي. خو ولې کومه نوې طرحه ما ته نه ښکاري چې کینې هغه یا د پاکستان د طرفه یا د بلې خوا د طرفه
بیا په پیښور کې د دفاع چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد محمد وای پاکستان به کوشش کوي چې په افغانستان کې مزاحمت کوونکې ډله د حکومت برخه جوړ کړي.
ګوره پاکستان به زما خیال دی کې دا کوشش کوي چې افغانستان کې کوم مزاحمتي ګروپونه دي هغوی دپاره یو داسې لاحیه عمل پیش کړي چې امریکا دا نیټو ملکونه دي هغوی دې ته مانه قائل کړي چې افغانستان کې امن راوستو دپاره دغه ګروپونو ته ځای ورکول افغانستان انتظامیه کې ضروري دي. بل به پاکستان زما په خیال باندې دا هم کوشش کوي چې کوم د مرکزونو یا د بیسونو خبر کیږي او دا اوسالو جرګوش په افغانستان کې دغه تمام پاکستان ډېر بشک په نظر ګوري، او پاکستان خپل کوشش دا کوي چې افغانستان کې امریکای او د نېټو فوجونه د 2016 باندې مکمل طور باندې وځي. پاکستان دغه حد پورې به زما خیال دی کوشش کوي چې بون کانفرنس کې دغه د مفاداتو خیال وساتل شي.
لس کاله وړاندې په بون کانفرنس کې د افغانستان د ادارو د جوړولو پریکړه شوې وي. لس کاله وروسته د جنگ ځپلي هیواد څه حالت ته او بیا د بون کانفرنس با څه اغیز ولري؟ اسلام آباد کې د افغان چارو کارپو سلیم صافی وای بون کانفرنس با مثبت نتیجې رامنځته نکړي.
ما د خو د بون راتلونکي کانفرنس څه خاص ګټور نخکاری تر دومره حد پورې بعد هغې فائده وي چې کومه بېلې بېلې خواوې دي د هغوی د ترمنځ به یو رابطه وشي، د یو بل د دریز د اورېدلو موقع به په لاس باندې راشي، او کیدای شي راتلونکي دپاره د افغانستان حکومت او د ګاونډي هیوادونو دریز چې دی هغه به لږ نورې دنیا ته مخې ته راشي. البته دا چې کینې په دې کې به کومه پریکړه وشي ما ته نه ښکاري چې کومه غټه یا مثبت نتیجه به د هغې مخې ته راشي.
د افغانستان په اړه د بون لومړی کانفرنس په 2001 کال د دسمبر میاشت کې شوی و چې پکې د کانفرنس د پریکړو تر مخه د افغانستان آئین او قانوني نظام جوړ شو. کارپوهان نظر لري چې د بون کانفرنس به د افغانستان د سیاسي جوړجاړی او د مستقبل په اړه ډیر مهم وي، او دا هیواد د دې نه ډېرې تمې هم لري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکې
تاسو مشال ریډیو اورئ. امریکایي چارواکي په وار وایي چې وسلوال طالبان له پاکستاني سره بمونه جوړوي او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو پر ضد کاروي. په تیره هفته کې له سره نه د جوړیدونکو بمونو په اړه یو غونډه وشوه چې په پاکستان کې د سره جوړونکي کمپنۍ فاطمه ګروپ استازي هم ګډون کړو. د دې غونډې په پای کې وړاندیز وشو چې پاکستان د خپل سره د جوړولو طریقه بدل کړي، هغه ځکه چې دا په افغانستان کې د ستونزې سبب ده. دا چې له دې سره نه جوړیدونکي بمونه څومره اغیزمن دي او د افغانستان کروندګر د خپل استعمال لپاره له دې سره پرته کومه بله لاره لري او کنه، په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار بوریوال کاکړ دی رپورت.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې له امونیم نایټریټ فرټیلایزر یا تورې سري څخه جوړیدونکو بمونو شاوخوا 3200 امریکایي سرتیري ژوبل کړي دي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د اورپکو د بمونو له کبله د امریکایي مرګ ژوبلې د مخنیوي د کومندې د مشر جنرال مایکل باربرو له خولې لیکي که څه هم دوی داسې مواد راټولوي خو د هغوی افغانستان ته ورتلل او پراخېدل دوام لري. دی وایي چې د طالبان لخوا په بمونو کې د کاریدونکو سرې زیاته برخه د پاکستان له هغو کارخانو څخه وځي چې د فاطمه ګروپ په نامه کمپنۍ مالک ده. له افغان خبریال سمی یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له دې سرې څخه جوړیدونکي بمونه د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو په جګړه کې څومره اغیزمن دي. هغه راته وویل
نو د دې بم جوړولو قوت خورا زیات وی او د پسلګونو کلو مواد هم استعمالوي، خو کم نه کم د 5 کلو یا 6 کلو پورې امونیم نایتریت د نورو موادو سره استعمالوي. نو هغه د یو وړوکي موټر د منځ وړلو دپاره یا هم د یو کوچنی ګړندي موټر د منځ وړلو دپاره یا د کوم شخص د منځ وړلو دپاره کافي وي. خو کله که دوی غواړي چې قوین په جارو کې نو دوی ډېر زیات یعنی تر 5 کلو 8 کلو پورې دوی وزن ته ضرورت لري چې دغه په استعمال کې او دغه ډول زیات استعمال بم جوړول بیا د هغې انتقال د طالبان دپاره ستونزې لري.
وسلوال طالبان له دې پاکستاني سرې څخه جوړ شوي بمونه د افغانستان په کومو سیمو کې کاروي؟ سمی یوسف زای په اړه وای
دا سره د افغانستان د هر بزګر یا کاروندګر ضرورت ته چې د خپل فصلونو د ځخه ضرورتیا د لپاره دا استعمال کی او په عین حال کې دا د یو منفي اقدام عمل د لپاره هم استعمالي کی. نو دا په یوه سیمه پورې مربوط نه ده، یعنی دا مواد د افغانستان په ټولو سیمو کې پیدا کیږي او استعمالیږي او طالبان هم دغه موادو نه تقریبا د افغانستان په جنوب کې په شرق کې په شمال کې په مرکز کې په ټولو سیمو کې د امونیم نایتریت د سرینا استفاده کوي.
په تیرونی کې د امریکا د ورجینیا په ایالت کې لسري څخه د جوړیدونکو بمونو د مخنیوي پر موضوع په یو کانفرنس کې د پاکستانی کمپنۍ فاطمه ګروپ استازي فاروق قریشی هم ګډون وکړ. د کانفرنس په پای کې پاکستان ته وړاندیز وسو چې د دې سری د جوړولو په طریقه کې د بدلون وسی، هغه ځکه چې د کانفرنس د ګډونوالو او امریکایي چارواکو په وینا دا سره په افغانستان کې د ستونزې سبب ده. واشنگټن پوسټ لیکي فاروق قریشی په دې خوا بد کړه چې ګواکې یوازې پاکستانی سره د ستونزې سبب ده. هغه وویل چې له هند سره هم تجارت کیږي، ایران او انډونیشیا هم سته. فاروق قریشی زیاته کړه اورپکی به د دې سری د لاسته راوړلو لارې ولټوي. د هغه په خبره اورپکی ډیر هوښیار خلک دي. د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند مجید قرار مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې سری پر ځای د کروندګرو لپاره نور ډولونه هم معرفي کړي دي.
مونږ دې سری په ځای تلور نه و نور سری معرفي کړي دي چې هغه دې سری کوم ضرورت هغه ټول په ځای کولای شي راڅولای شي. ځکه نو دې سری ته نه تنها د امنیتي ملحوظ بلکې په زراعتي ملحوظ هم دې سری ته ډېر زیات ضرورت نشته، ځکه دا سره تر هغه عادي سرو چې مونږ یې استعمالوو او مونږ یې سپارښتنه کوو ګرانه ده. مونږ دې سری په ځای باندې دوه ډېر عام نوعیتونه دې سری استعمالوو چې یو د یوریا سره ده او بل د امونیم فاسفیټ سره ده چې هغه هم د بزګرو لپاره او د کورنیو لپاره ژوند خطر نه لري او هم د زراعت له لحاظه چې د افغانستان د اکثرو ځمکو سره مطابقت لري.
ایا افغان حکومت خپل هیواد ته د دې سری د وروړل کېدو د مخنیوي لپاره څه کړی دي او کنه؟ یو ځل بیا د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند مجید قرار
تیر کال موږ 6000 تنه نور سره چې هغه د امونیم فاسفیټ او د یوریا سره ودام وویشله او ځینې موږ د ترویج کارمندان چې دي هغه خلکو ته د خطر په برخه کې او د نورو بدیلو سره د استفادې برخه کې پوهه ورکوي. او دې تر څنګ د ډېر پخوانه یو فرمان دی ولسمشر موجود دی چې هغې په اساس باندې دغه سره منع ده. نو موږ د همغه فرمان په اساس باندې د ټولو امنیتي لور نه هم تر هم دا معلومات شریک کړي دي او زمونږ په بندرونو کې هم زمونږ د کارنتین کوم کارمندان چې دي هغوی د بهر نه واردېدونکي توکي څاري هغوی د دغه سرې کیفیتېشن او کله هم چې دغه سره دوی وویني نو هغه بندوي اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته دننه راشي.
د واشنگتن پوسټ د لیکنې لمخې په ورجینیا کې د ترسره شوی کانفرنس ګډونوالو هم پر دې زور واچوي چې افغان کروندګر دي د یوریا نومي سري د کارولو لپاره وهڅول سي لکومې څخه چې د بومونو جوړول ګران کار دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال رادیو اورئ. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې دا ځل هم د هغه مشکوک لیک پاړه کمیشن جوړ شوی چې د ریکل تورې په امریکا کې د پاکستان پر پخوانی سفیر حسین حقانی دی. ورځپاڼه لیکي دا هیوا د داسې کمیشنونو په جوړولو کې ډیر مشهور دی ځکه چې تل داسې کمیشنونه جوړ شوي دي خو نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ګولایاست د مقالې مهمې برخې دروي.
د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال نجم الدین شیخ لیکي د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی استعفی ورکولو او د شری رحمان په سمدستي توګه ټاکنې د متنازع خط لانجې ته د پای ټکی د ایښودو امیدونه رابرسېره کړي دي. متنازع خط د پاکستان سیاست تر یوې میاشتې پورې ولړزولو او د پلټنو لپاره یې د کمیشن د جوړولو اعلان هم شوی دی. لیکوال لیکي د دې نه وړاندې د مې په دویمه نیټه په اپټاباد کې د اوسامه د وژلو لړکې د پلټنو لپاره هم کمیشن جوړ شوی و. پاکستان د پلټنو لپاره د کمیشنونو په اړه ښه شهرت نه لري نو څنګه ممکنه ده چې د متنازع خط پلټنې به په ښه ډول ترسره شي؟ د لیکي کچري په سنجیده توګه د دې پلټنې وشوي نو دا به د حمود الرحمن کمیشن تر رپورټ هم زیات حیرانوونکی وي. نجم الدین شیخ وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر کلینټن ترمنځ په 1999 کال کې د جولای په 15 منیټه سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال څه خبرې شوې وي ځکه چې یو ورځ وړاندې د کارګل جنگ او د لانجینه د راوتو لپاره د بلیر په کور کې خبرې شوې وي او د نواز شریف استاذ شهباز شریف ویلي وو چې د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته پر خبرو عمل یې کړی وو. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا دا د فوج او ولسی حکومت ترمنځ لانجه کې بهرنی مداخلت نه و؟ لیکوال زیاتوي هغه بلټنې به څه خبرې رامخې ته کړي کچري د سعودي عرب د سفیر د کردار پاړه وشي چې په 1999 کال کې د وزیر اعظم بټو او د پاکستان سمندري ځواکونو اکیډمي ترمنځ لانجه رامنځته شوې وه او د 1999 کال د جولای 15 نیټې د فوجي کوتتا کې د بهرنی لاس پاړه به هم ډېرې خبرې رامنځته شي. د لیکوال په خبره د برتانی الطاف حسین ته سیاسي پناه ورکولو او بهر ملکی مداخلت له کبله د مشرف او د بینظیر بټو ترمنځ د جوړجاړې پلټنې به څه نتیجې رابرسېره کړي. د دې او د نورو ټولو پیښو پلټنو نه به یوه خبره راښکاره شي چې څنګه د پاکستان سیاسي مشرانو په کورنۍ معاملو کې بهر ملکی مداخلت ته دعوت ورکړې او متنازع خط د دې یو مثال دی. لیکوال نجم الدین شیخ لیکي د پاکستان په مطبوعاتو کې ځینې دا خبره هم کوله چې د دوی میمۍ پیښې وروسته فوج په دفاعي حالت کې وو او د خپل سپیناوي لپاره ډېری هلې ځلې کولې او اخري خبره بیا د کوټه تا وه او هم دغه خبره په اسلام آباد او په واشنگتن کې کېده. خود حسین حقانی دښمنان هم دا مني چې حقانی به کله هم د کوټه خبره نه کوي او د دې پر ځای به دا خبره راپورته کوي چې د اپټاباد پیښ وروسته ولسی حکومت سره ښه موقعه ده چې په فوج بری ومندي او دا خبره منطق لري کچري ثابت شوه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو لپاره اوس یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پوځي او ملکی افسرانو سره د بیل بیل سلوک په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې په دې ملکي ملکی چارواکو ته ډیر زر سزا ورکړل کیږي خو پوځیانو سره څوک حساب نه کوي. د دې مقالې غټه کې له بشیر ګواښنا ورو.
د پاکستان څخه خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د قومي ګټو په باره کې پوځ او ملکی حکومت یې وخل دي خو ورځپاڼه لیکي چې کدا سوای نو حکومت به له پوځ څخه حساب غوښته. په ادارې کې مثال راوړل شوی او ویل شوی چې کله په بټاباد کې امریکایي پوځیانو اسامه بن لادن وواژه او یا په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز وسلوالو خونړۍ بریدونه وکړل نو له پوځ څخه هیڅ هم د دوی د غفلت په اړه پوښتنه ونه کړه. ورځپاڼه لیکي چې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د پاکستان پر خاوره د امریکایي عملیاتو له وجې د دې ملک پوز ډیره زیاته کمزوري احساسوله او د ملکی حکومت لپاره دا یو ډیره ښه موقع و چې د فیصله کولو ټول واکونه له پوز څخه واخلي، خو حکومت د دغه کار پر ځای د پوز تر شا ودرید. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په ادارې کې راغلي چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت یا خو د خپل دورې د پوره کولو او یا هم د پوز د فشارونو له وجې دوی سره هیڅ حساب و نه کړ، خو که یې کړی وی نو ټول ولس به یې تر شا ودرېدلی و. اداریه زیاتوي چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا د پوز پر ضد امریکا ته د لیږل شوي خط له تورونو وروسته حکومت دغه چانس له لاسه ورکړ. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه تور له امله په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی له استعفا ورکولو وروسته ویل چې په دې اړه تحقیقات کوي او د حقانی استعفا یې ځکه ومنله چې شتون یې پر تحقیقاتو اثر ونه کړي. خو ورځپاڼه یې پوښتنه کړې چې په پاکستان کې ولې هر وخت یوازې له ملکی چارواکو څخه حساب غوښتل کېږي او پوځي چارواکو ته هیڅ نه ویل کېږي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې ادارې کې لیکل شوي چې ځینې رسنیو په دې اړه ولسی حکومت ګرم ګرځولی. په لیکنه کې راغلي چې حکومت مخالفه سیاستوال او رسنۍ دواړه باید په دې حالاتو کې سمې پریکړې وکړي او د حکومت د کمزوري کولو له لارې دې په غیر مستقیمه توګه د پوځ مرسته نه کوي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست ولایت کې د بجلی د کمښت له کبله دوکانداران وایي کاروبار ته زیان رسیدلی دی. دوکانداران وایي کله کله بل هم ډیر زیات راځي. یو درځي وایي کله برېښناوي او کله نه، او د دې له کبله د اختر جوړې هم ډیرو خلکو ته نشوي ګنډلې. په دې اړه د نکیب الله متنوال رپورټ اورو.
میاشت وړاندې د خوست برېښنا ریاست ته یو نوی جنریټر چې زر کیلو واټ برېښنا یا بجلی تولیدوي ورکړل شو. د خوست ښاریانو او دوکاندارانو هیله وه چې په دې سره به د دوی د برېښنا یا بجلی د کمی ستونزه هواره شي، خو له یوې میاشتې ځنډ وروسته هم د دوی د برېښنا ستونزه د پخوا په شان ده. په دې اړه د خوست ښار دوه تنه اوسېدونکي فرید سکندر او جمال الدین وایي
برق راځي په خپل وخت کې نه راځي، کله چې ماز دومره باران وشي بیا دوه ورځې برق نه وي. نو برق سره خو موږ لوی مشکلات لرو، چې برق ډیر سہولت دی.
دولتي برق یو وخت کم دی چې گئیس په نه بجه راځي، د مسپخین په درې بجه کټ کیږي. نه دی هغه دکاندار مشکلات چې کیم دی هغه نشي را پکولای، ځکه چې دکاندار یې سهار په و بجه پشپګنی مې بجه بزور ته سي په څلوېره څلوېره نیمه بجه دای کور ته درېمي. چې څوک دی دولتي برق ډیر غوښتنه نه کوي یا سره په مشکلې کې دی، پیسي ډیر زیوتای او کله کله دومره پیسې زپاپ سره شي چې هغه دکاندار دته مجبور شي چې دا دولتي برق کاټ کو شخصي برق رواله هغه دته ګټه اقتصادي ته اومیږي.
د خوست په ښار کې یو تن درزی یا ګنډون کوي وایي چې دوی د برېښنا د کموالي او پتلو راتلو کې ډیر زیانمن شول، او له چارواکو هیله کوي چې دوی ته دوامداره برېښنا یا بجلی ورکړي.
او بل کټکوي وخت کټکول وخت په کور ځکه نه دی چې تو خو میتر ووړي، چې میتر ووړي نو وخت ویلې کټکوي. ان اوس ته نو سي چې بر کاټ شو بیا رو واغللو، خو مطلب دا غته چې مونږ د اختر نه مخته ډیر په تکلیف شو. ډیر خلکو ته جوړې په دا وجه پوتې شوې چې برق ونه د ته جوړې دغه سه پوتې شوې د خیاتونو جوړې. او باید داسې وشي کنه چې یو خو بل دومره ډیر سي چې اندازم نشته بل راځي وي چې برق نه راځي کنه، نو دا مصیبت کې مونږه ولا چخکیل یو.
خو د خوست د برېښنا رئیس انجینر مایل وایي چې رښتیا هم دوی ته نوی جنریټر ورکړل شوی، خو دوی ښار ته نږدې نورې سیمې هم په پام کې نیولې چې لاینونه ورته وغځي او دا نوی جنریټر په کم لوډ کې نشي چلولی.
جنراتور فعال دی، هر وخت چې موږ خصمیشتو ضرورت پیدا کړل یا موږ ضرورت ورته پیدا کړو د خصمیشتو لپاره د هغه لحظه یې زه چلنوم. خو پیلم لپاره دغه یو سرمایه دو غټ طاقت دی، نو په کم بور کې زه نشم چلنولی، تخنیکي عوارض رامنځته کوي. او زه نور فعال جنراتورونه لرم، د خپل محل ویش سره زه خصمیشتو ستونزې حل کوم.
د یادونې ده چې دا مهال په خوست کې د یو واټ برېښنا بیا د یو کور لپاره دېرش افغانۍ او تجارتي ساحې لپاره پنځه دېرش افغانۍ ده، چې د سهار له نهو بجو د ماسپښین تر دریو بجو او د ماښام له پنځو بجو د شپې تر لسو بجو پورې دوام کوي. د دې کم وخت او لوړې بیې له امله ډېری خلک اوس د شخصي جنریټرونو څخه کار اخلي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو تغواګي په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجا کېدون کې د لنډ خبرونه د بوريوال کاکړ نور.
امریکا له پاکستان سره په ګډه د نیټو د هغه مشکوک برید د پلټلو خواهش لري چې څلورویشت پاکستانی عسکر یې ووژل. افغان حکومت د بون تر غونډې وړاندې له طالبانو سره د خبرو اترو بېخي لږ امکان ویني. په مصر کې مظاهرچیانو پر ولس غږ کړی دی چې د قاهرې په تحریر څلور لارې کې دي سره راغونډ سي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې پر شام د بندیزونو لپاره غونډه کوي، خو عراق په دې اړه اندېښنې لري. ایران وایي که امریکا او یا هم اسرائیل پر ایران برید وکړ نو دوی به په ترکیه کې د نیټو هغه دفاعي نظام په نښه کړي چې د توغندیو مخه نیسي. او په جنوبي کوریا کې له امریکا سره د یو تجارتي تړون پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې لږ تر لږه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس په دریاس موسی خیل نو ورو چې په پاکستان کې په بیلابیلو ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي؟
نن د پاکستان ټولو لویو وړو او تقریبا د هر ژبې ورځپاڼو خپلو اداریو کې په مومند جنسي کې د ناټو هلیکاپټرو لخوا شوی برید ته ځای ورکړی دی. اداري وایي چې دا ډوم بیزل نه دی چې د پولې دې اړخ ته د ناټو جازونو هلیکاپټرو کاروایانې کړې دي، او دې کاروایانو کې د سکیورټي فورس سره سره عام خلک هم وژل کیږي. اداري زیاتوي چې په پیښه امریکا او پاکستان کې امریکایي چارواکو ته پاکستان خپل خفګان څرګند کړی دی او هغوی ته ویل شوي دي چې د ناټو د برید پاکي صفه پلټنې دې وکړي شي او پیخه کې د ککړو کسانو خلاف ته کاروایی وشي. اداري لیکي چې د پیخې سمدستي وروسته افغانستان کې میشت اتحادي ځواکونو دپاره سامان وړونکي ګاډي هم ادرول شوي دي. او پوځي او سیاسي لوړ پوړي وایي چې راتلونکي کې به د داسې حملو سخت ځواب ورکول شي. اداري اخیره کې لیکي چې یو طرف ته پاکستان د اتحادي ځواکونو او نړیوالې ورورولې سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دي، او بل طرف ته دا قسمه پیخې رامخته کیږي چې ورسره به بد اعتمادي زیات شي. د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري په ګیس او پیټرولیم مصنوعاتو لګیدونکو نوې ټیکسونو باندې لیکي او وایي چې کمی اسمبلی دوه بلیونه پاس کړي دي چې ورسره به په پیټرولیم مصنوعاتو او ګیس نوې ټیکسونه ولګي او د دې بوجبه نیخ په نیغه په عامولس پریوزي. اداریه د وفاقي وزیر نوید کمر دخلی زیاتوي چې د دې سره به حکومتي خزانه ته هر کال سلویخ ارب روپیه راځي. اداریه وړاندې وایي چې یو وخت و چې په ګیس او بجلی به ولس ته حکومت سبسډي ورکوله، ولې اوس دا سبسډي ختمه شوه او ورسره هر ورځ په نرخونو کې هم اضافه کیږي. او د غټه وجه د آی ایم ایف یا نړیوالې مالیاتي ادارې نه قرضونه اغستل دي. اداریا اخیره کې وایي چې حکومت لا په سمدستي توګه د نوې ټیکسونو فیصله واپس اغستل پکار دي، ځکه چې اولس د وړاندې نه په سختو ستونزو کې گیر دي او د نوې ټیکس لګېدو سره به د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شي. دغه شان د پیښور نه خبرېدونکو ورځپاڼې آج خپل اداریه کې د تعلیم د محکمې پام د استادانو ناروا تشدد تر ګرځولې دي او لیکي چې سرکاري سکولونو کې استادانو خپل خوخه شروع کړې ده او په زده کوونکو ناروا تشدد او وهل ټکول کوي، او همدا وجه ده چې یو شمیر ماشومان په خپل یا د حقوی مور پلار دوی سکول نه نلیږي او دا شان د ماشومان د تعلیم نه بے برخې پاتې شي. اداریه وایي چې وړاندې ورځو کې هم د پیښور د یو سکول ماشوم د اپریشن له وجې چټیانې کړې وي، ولې د هغې رستو چې کله هغه سکول ته راغې نو استاد هغه ډیر زیات وهلو. خو بدمرغي دا ده چې نه خو د هغه سکول هډ ماسټر د دې استاد نه تپوس وکړو او نه بل اعلی چارواکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ستاسو لپاره اوس نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. واشنگتن پوسټ په خپل یو رپورت کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې دي، د پخوانی خبریال او بشري حقوقو د دفاع کوونکي شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر مقررول ډیر اهمیت لري. ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي د تیر کال په پرتله د افغانستان په هلمند کې د طالب یاغیانو بریدونه ډیر لږ شوي دي. شاهین بنیری دغه مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکي چې د پخوانی نوموړی خبریالې شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر مقرریدل ډیر خلک حیران کړی دي، ځکه چې فکر کېده د سفارت چوکۍ به هغه چا ته ورکول کیږي چې د پاکستان د طاقتور پوځ مهر پرې لګېدلې وي. په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې روان کال ډیرې خرابې شوې دي، د سفارت دغه چوکۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده. ورسپانه لیکي په پخواني سفیر حسین حقانی ډیر باور نه کېده او هغه ته د امریکای او ولسمشر اسف علي زرداری یو نږدې ملګری ویل کېده. د بشري حقوقو دفاع کوونکو د شیر رحمان د مقررېدو هرکلی کړی دی. نوموړی د میساچوسټس د سمیت کالج نه زده کړې کړې دي او د دې نه وړاندې د جنا انسټیټیوټ په نوم د یو څېړنیز مرکز مشري کوله. کله چې د ورسپانې خبریال د شیر رحمان نه وپوښتل په داسې حال کې چې د پاکستان ولسي حکومت او پوز د واک په خپل لاس کې د لرلو په منډه کې دی، نو هغه به د سفیر په حیث څنګه کار کوي؟ نو نوموړی ورته وویل دا ډېره مهمه ده چې د ستراتیژیکي مقصدونو د حصول لپاره باید دواړه په شریکه کار وکړي او دا چې هغه فکر نه کوي چې په دغه اړه په دواړو کې کوم تقسیم شته. ټایمز مجلې د افغانستان په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي په هلمند کې چرته چې د برتانیا ځواکونه دي د طالب یاغیانو لخوا بریدونه ډېر کم شوي دي. د برتانیا د ځواکونو یو میجر روب هډر ویک وای د طالبانو کوټه شورا خپل وسلوال راغواړي او تپوس تر کې په نادی علی کې ولې ډېر ګټه نه دي ترلاسه کړې، خو پښتنه دادا د صورتحال به تر کومه دوام لري؟ یو افغان چارواکی وایي کله چې د ائتلافي ځواکونو فشار ډیر شي نو طالبان لکه د کوچانو د یو ځای نه بل ځای ته کډه وکړي. ټایمز لیکي د برتانیا د ځواکونو لخوا د نوي جنگي ټکنالوژي او په پراخه کچ د هلیکاپټرو کارول هم طالب وسلوال په شا کړی دي. د افغان ځواکونو یو پلاټون کمانډر تیمور شاه ویلي تر کال 2014 باید افغان فوج دومره قوي وي چې طالبانو ته ماته ورکړي او یقیني شي په ملیونونو مرستې ضایع شي. مجله په پای کې لیکي د یو سیاسي جوړجاړي په غیر موجودګۍ کې داسې نخکاری چې وسلوال بعد دغه سیمه نه ورک شي.
د شاهین بنیری نه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. استاذ لپاره د خصو د حقوقو لپاره د جوړشوي کمیشن په اړه یو رپورت لرو. په خیبر پښتونخوا کې د خصو لپاره یو ځانګړی کمیشن سومیاشتې مخکې جوړ شوی. دا چې په صوبه کې د زنانو لپاره جوړ شوی صوبایي کمیشن د زنانو لپاره څه کوي او آیا د قبایلي سیمو زنانو لپاره هم څه ګامونه اوچت کړل شوي دي او کنه؟ د دې پوښتنو جواب د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د وفاق وروستو خیبر پښتونخوا صوبا کې هم په صوبایي کچ د زنانو د حقوقو لپاره د پروینشل کمیشن آن سټیټس آف وومن په نوم یو اداره جوړه شوې ده چې مقصد دې د حکومت لخوا د زنانو د حقوقو لپاره کېدونکې قانون سازي د هغوی لپاره اوچت کړی شوي ګامونو نه یوازې نگراني کول دي بلکې حکومت ته د زنانو د ژوند ښه کولو لپاره په قانون سازۍ کې سفارشات هم ورکول دي. خبر پښتونخوا صوبې دغه کمیشن څو میاشتې وړاندې جوړ کړی شوی دی. د دغه کمیشن اولنۍ مشرې زبیده خاتون مشال لیډو ته د کمیشن او د دې د کار په خپله باندې صدارنګ وایي.
زموږ اداره یو سفارشي اداره ده چې موږ به تحقیق کوو چې څوره قانون شوی دی په صوبایي سطح باندې هغه کې که خامیانی د خزو د حالات متعلق سفارشات کو چې دې دې زینو کې قانون پکار دے یا دې دې قانون کې دا خامیانی دې دې باندې غور غوسه کوي. دل دا دې چې دې حکومت کم د خزو د پاره پروګرامونه او پروجیکټونه وځه کړی دي دا غي ریویو کول چې هغه کوم سفارشات کول شو بهتري د پاره.
دا ته پوس په جواب کې دوی ویل چې ردوی د کمیشن څنګه به د خیبر پښتونخوا هر ځلې ته غزول شي
د خزو د حواله سره اوس دې قانون زموږ قانون کې یو بل خبره ونده چې هر یو ډیسټریکټ کې به یو کمیټي قائم کیږي با چې کوم تبویلی شي ډیسټریکټ کمیټي آن د سټیټس آف ویمن د دې تھرو به موږ دا تشدد حوالے سره معلومات حاصل کوو دینا به باقاعده رپورٹ جوړو چې کوم به بیا حکومت ته پیش کوو او سفارشات سره دا د اقدامات کوشش ولدا به د خزو لپاره بهتري بوي.
دا بندوبستي علاقو د زنانو ستونزې په خپل ځای خولې آیا د قبایلي زنانو لپاره هم په دې خپل باندې حکومت سګمونه پورته کړ دی کنه؟ د خیبر پښتونخوا د زنانو او د خیر خیګړ وزیر ستارایاز وینا ده چې نواز بعد دغه کمیشن څنګه د قبایلی زنانو لپاره خلاصول شي بلکې په فارټا سیکریټریټ کې هم په دې حق باندې کار روان دي. دوی زیاتوي
فارټا سیکریټریټ کې چې سپیشل د دې لپاره د خزو د څنګه کولاو شوی ده او هغه چې کوم مونږ دلته کې کم کار کوو هم هغه اوس مونږ نه هغه ځکه دا کمیشن هم هغه دغه کوشش کوي چې یو خزو هغه دغه او ټاکي هم د فارټا د لپاره چې هغه د دې مسلې ووري دغه شانت د فسیلیټیشن سنټر چې مونږ دلته کولاو کړی دي هغه ال دکې هم کولاوي. نو ان شاء الله فارټا کې به هم دغه شانت
مونږه چې کوم سنټرې دي یا داسې کمیشن دي دا به تر هغه پورې رسو.
د زنانو لپاره د صوبایي کمیشن په خپل باندې ستاره یا زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا ګډ ګډ ته به دغه کمیشن غزول شي. اودین ما اوس د خیبر پښتونخوا د لرې پرتو سیمو زنانه هم فایده اوچتول شي.
اوس دې وخت کې مونږه سره درې سنټرې دي خو کمیشن چې دی نو کمیشن به هر یو ډیسټریکټ کې خپل یو یو برانچ کولاوي نو هغه سره به ډیر زیات خلکو ته سہولت شي چې د دې په خبر پورې راتلول لکه ملکان ایریا دا چترال دی تورغر دی دیای خان دی نو هر ځای کې دا سنټرې اوس چیرې دا کولاوي.
یاد دې وی چې دغه کمیشن نه مشر وینا و چې تر اوسه پورې صوبه کې ډاکټر شوی د زنانو د هر یو قانون به اوس کتنه کیږي بلکې راتلونکي کې به هم د قانون سازۍ لپاره دوی ته سفارشات ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د باختر ستوري. د دې پروګرام جوړونکو لري د مشال ریډیو همکار عبدالرزاق برق راځي چې په ګډه وره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما عبدالرزاق برق د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه ومني. د دې اونې په خبرونه کې به اول د خیبر پښتونخوا یو داسې شاعر دروپیژنو چې د تعداد په لحاظ ډیری د جاپاني صنف هایکوګانې لیکلي. بیا به دا درته ووایو چې د قبایلي سیمې په تاریخ کې په لومړي ځل یوه نوې قبایلي ادبي جرګه جوړه سوې. او د خبرونه په پای کې به دا حال درکړو چې د خیبر پښتونخوا په تاریخ ښار پېښور کې یو ورکشاپ په دې اړه جوړ شوی چې په اوسنی وخت کې د لیکوالانو او شاعرانو ذمواري څه ده. درنو اوریدونکو، ایکو چې یو جافانی صنف دی، دغه هایکو پښتنو شاعرانو هم په خپل شعر کې خپل کړي. په دغه سلسله کې ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا استوګن ډاکټر اظهار الله اظهار هغه یوازنی د پښتو ژبې شاعر دی چې د تعداد په لحاظ تر ټولو زیاتې هایکوګانې په پښتو ژبه لیکلي او د ایکو درې شعري مجموعې چاپ کړي. د دغه شعري ټولګو نمونه راته غوږ نو کې بنگړی شرنګوي، کانی د ګل پلاس کې خوان نکوي، ستاد ځواني تصویر په خوب وې د دې. دا چې د هایکو په دې درو کتابونو کې ډاکټر اظهار الله اظهار څنګه هایکو غانی لیکلي او په هغه کې څه ډول رنگ لیدل کیږي، په دې اړه په پېښور کې لیکوال حسین احمد صادق داسي وویل.
زار چې ډېرخه هایکو لیکلي دي، زه دا غدا هایکو ستاینه کوم. نورو شاعرانو هایکو لیکلی ده، نو چا طنزو مزاح، خالص طنزو مزاح په هغې کې رازی کړی دی که نه، او چا هایکو لیکلی ده نو په هغې کې لکه اسماعیل ګوهر، نو په هغې کې هغه زیات زور هغه خپل علاقې ثقافت او کلتور نه ورکړی دی. او دا بالکل دا خو منلی شوې خبره ده چې پوره درې کتابونه، او هغه هم داسې واړه کتابونه نه، خو زخیم کتابونه چې په سوونو صفحې لري که نه، نو هغه چاپ کړي د هایکو او د ټولو زیاتې هایکو ډاکټر اظهارالله اظهار صاحب لیکلي دي. او د ډاکټر اظهارالله اظهار په هایکو کې هر یو رنګ شته، که هغه تاسو د وطن مینه شي، که هغه د دین مینه شي، که هغې کې طنز و مزاح شي، که هغې کې معاشرتي کمی خرابیانې دي، کمی بدیانې دي، دا غیر غندل شي، نو دا ټول سیزونه چې کوم دی نو د ډاکټر صاحب په هایکو کې مونږ ته په نظر راځي. د ژوند د هر اړخ ترجمانی پکې شوې ده که نه، نو هغه په خپل ځای باندې هغه پښتو ادب ته ډېر وده رسوي، ډېر د پښتو ادب پرمختګ په لوري باندې بیایي. د ده اصل هدف دا دی چې د معاشرې نه دا څومره غلط رسمونه دي، غلط رواجونه دي، دا د معاشرې ته را دننه شوي دي زمونږ د ټولنې ته، چې دا ختم شي د ټولنې نه.
په کوټه کې پروفیسر محمود ایاز وویل چې د هایکو په لیکلو چې څومره زیات کار ډاکټر اظهار الله اظهار کړي، د په خبره بل چا دومره زیات کار نه دی کړی، ځکه چې ده د دې کار د لارې د هایکو ډېر لوی وکالت هم کړی.
گزارش کوم چې
زارونه اظهار چې د کور نگاری په سند کې د دغه سند په څونی وکالت کړی دی زما خیال دی بل څه نه دی کړی او په دایکو په سند باندې چې په نثر کې څونی لیکل چا کړی دی زما خیال دا دی زیات لیکل چې دی هغه زارونه اظهار کړی دی و دغه سند ته که خلک متوجه شوي دي زما خیال دا دی اظہار کی بھی اگر دیر کلیدی رول لوگ بولے گی بولی چی مطلب دیر خلق مدثر اختلاف ہو کی بچی پہ کم ذہن کی آئی کو لکھنی دی اگر غالباً یہ مسئلہ دیز دہر دی او دا آئی کو دہر چی بھی پیزا و پیزا دا جاپا دا آئی کو چی دا دا جاپا نراغ بیا دلته په اردو ادب کښې اردو شاعرانو خپله کړه اردو کښې په پنځه اووه پنځه کښې مطلب د ایکو ولیکل شوې خو اظهار الله دښته یو بل رنګ ورکړي هغه په یولس سیلابي زه بهر کښې د ایکو ولیکلې خو تر کومه حده چې دی دعوه لري یعنی کوم چې د پنځه اووه پنځه بهر چې کوم ریدم دی کوم سوکیات چې دي یا کوم دغه چې دی ریدم چې دی هغه دلته په دا یولس سیلابي زه ایکو کښې هم سړی ماش شوي اظهار الله اظهار چې دی د ایکو لمن ډېره پراخه کړه.
په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو هایکوګانو د لیکلو په اړه چې پخپله د ډاکټر اظهار الله اظهار څخه چې دا پوښتنه وسوه چې تاسو د جاپاني سنف زیاتې هایکوګانې ولې په پښتو ژبه کې لیکلي نو ده په جواب کې داسې وویل
او تاسو ډېر یو کلیدي او مرکزي سوال وکړه نو خو دغه جاپان سنف کې که د مشرق یا د مغرب سنف کې دا یو اضافي خبره ده اصل خبره دا ده چې یو داسې پیرایه ده چې علمي او ادبي پیرایه ده او د انسان جذبات او احساسات په کښې په ښه طریقې سره څنه منتقل کېدی شي د خلکو زړونو ته د خلکو ځینو ذهنونو ته معاشرې ته تاریخ ته تهذیب ته نو دا په دې وجه باندې چې نو ما دې څیزونو ته توجه وکړه ده او بله دا خبره چې ما کوم هیئت چې نو خپل کړی دی هغه متواجر پوځان دی یا د جاپان دغې قدیم هیئت سره چې نو هغه ډېر زیات سمون نه خوري نو د هغې د دې خبرې جواب ما چې نو متعدد ځله چې نو ورکړی دی دومره بې شماره مې چې نو ورکړی دی ځکه خو بیا هم اعاده کوم.
د ډاکټر اظهار الله اظهار د هایکوګانو د لیکلو په اړه په سیمه کې داسې ویل کېږي چې د ده د هایکوګانو سیلاب هم زیات لیکل سوی په دې عقله د ده جواب داسې وو
چې دا زما صرف نه دی کړی تاسو وګورئ په د دنیا په هره ژبه کښې چې نو دا خلاف ورزي شوې ده او دا خلاف ورزي نه ده دا د فن د عظمت په ډاډ باندې چې نو دا هر څه کېږي او دغه کوم چوکاټ چې تاسو یادوئ نو په جاپان کښې هم اخري چوکاټ نه دی هغوی په خپله دغې چوکاټ کښې نو مخالفت کړی دی د دغې نو تېښته کړې ده او ویلی دي چې چونکې هایکو فن دی او په فن باندې چې نو مستقل قدغن چې نو لګوله دا هغې فن ته نقصان ور رسولي دي هغه په هیئت کښې که فرض کړه تعین د دې ونه کړی شي او په هغې کښې تبدیلي را ځي نو دا بده خبره یا د عیب خبره نه ده ځکه چې دا فنون مونږ سره د انساني معاشرې امانت دي په کوم ښه پیرایه کښې چې نو مونږ معاشرې ته هغه خپل احساسات ور رسولی شو نو هغه مؤثره وي لکه فرض کړه یو مؤثره صنف مونږ پښتو ته راوستل غواړو د هغې لپاره لږ ګونتې بدلون وکړو نو دا ناروا خبره نه ده.
خوږو اورېدونکو د قبایلي سیمې په تاریخ کې په لومړي ځل د لیکوالانو او شاعرانو یوه نوې قبایلي ادبي جرګه جوړه سوې د دغه ادبي جرګې د جوړېدو دپاره د خیبر پښتونخوا په تاریخي ښار پېښور کې تېره ورځ د قبایلي سیمې لیکوالان او شاعران په یوه غونډه کې سره راټول سوي او دوی ټول په دې خبره سره سلا سول چې یوه داسې ادبي جرګه جوړه کړي چې د هغه د لارې د قبایلي سیمې لیکوالان او شاعران د پښتو ژبې خدمت وکړي. د قبایلي ادبي جرګې نایب صدر او د باجوړ ایجنسی استوګن جعفر خان جعفر وویل چې د قبایلي سیمې لیکوالانو او شاعرانو ډېرې ادبي لیکنې کړې چې موږ دغه لیکنې د دې ادبي جرګې د لارې و مخته راوستل غواړو.
قبائلو ډیر لیکل کړي په قبائلو کې ډیر خلک شاعران شته خو لیکن قبائل د اوسه پورې کا من څه نه راوړي زه وښنه د شیرونه من د میړې نمزري وو بل داسې زموږ په قبائلو کې هغه خاص کار بادور والا ما چې دلته ساعتیان هغه کار مخې کې نیسي یو شاعر را مخې ته ځي نو نن دا یو وښنه د هغه ټول کړه چې را ساعتیان زمنګ او صحافت او ادب او تاسو یو دغه د کنا او شوبې خلیل دغه دی دی نو دوی دغه نه کوم موږ لیکل کړی دی موږ په حالاتو مطابق موږ لیکل کړی دی د وخت مطابق موږ لیکل کړی دی موږ قوم ته د اداري او د نار خودنه یو درس ورکړی په شیرونو کې خواږه زموږ ته په کاتیانو کې په کور کې په پاڼو کې پراته وو نو هغه چې نه راوتل زمونږ وخت نه کېدو زمونږ یو تنظیم داسې جوړ کړو چې دی زمونږ اوس په میډیا کې نشته چې اواز به مو اورېدل کېږي زمونږ سره ته فنکاران شته دي هغه ټول تر فنکومنان پاتونه په کې زمونږ به اواز دا کاري زمونږ خپل ادیبان په خپل مقام باندې ودرو او دوی ته وښیو چې را ادب څه شی دی او د قوم خدمت څه شی دی نو د هغې نه پخو بیا موږ خپلې کاتیانې روباسو موږ خپل وسایل چېړو چې را په دې وطن کې په دې خاوره کې په دې جلسه کې چې زمونږ د شاعران هم څه شته دی
د مومند ایجنسی اوسیدونکو او د دې قبایلی ادبی جرګې یو غړي غلام حسین محیب وویل چې د قبایلی سیمې و ادیبانو او شاعرانو ته چا پام نکاوي اوس بد د خبره د دې ټولنې د لاري پام وکړل سي
نو مونږ د وروخره د ضرورت محسوسو چې د قبایلی شاعرانو او ادیبانو هم په ټولنه جوړ شي چې د ټولو ایجنسیونو مهلګي د کیو د شاعرانو را پوره کیږي نو په دې وجه دا زما دا نظر دی چې د دې باندې به د قبایلو ټولو شاعرانو ته چې کوم وروسته پاتې دي چا ورته نظر نه دی کړی د هغوی صحیح نمایندګي به وشي او د هغوی د یوځای کولو بیا د هغوی د ادب د سرپرستۍ کولو بیا د هغوی د ادب د پرمختګ لپاره به یو ګټور ګام وي نو په دې وجه زه خوشحاله یم چې دا ټولنه جوړه شوې ده او تمه مې ده چې دې نه به ډېره فایده میلاو شي قبایل ادبي جرګه په نوم چې کومه ټولنه جوړه کړې ده نو دا د ټولو قبایلي جنسو چې کوم د اره کې شامل دي خیر با جوړ مومن خیبر خورزنی کرم وزیرستان شمالي جنوبي او د دې نه علاوه اف ار کی کوم شپږ اف ار سی دي موږ سره د دې ټول نمائندګي په دې کې پکې و د زما په خیر د قبایلی سیمې راځي سیمه په پاتې نه دي د ټول نمائندګي په شته دي زموږ په اول په نظر کې خدای دې چې موږ په ټول شي دې چې کوم مرکز دی او د قبایل هم مرکز دی په خور په دې کې زموږ یو مرکزی دفتر وي او بیا زمونږ اراده دا ده چې مونږ د ټولو قبایل په نوم یو مجله شروع کړو او بیا دا غینه تاسو د ټولو قبایلو نمایندګانو شاعرانو یو شریک د کانفرنسونه او مشاعری وشي لکه دا راته موضوع چې کوم نن سبا حالات دي د امن په موضوع یا د نورو پښتنو د ستونزو په موضوع باندې دا راته سیمینارونه او غټه غټه مشاعری وشي مشکلات دا و چې مونږ یو خو داسې رابطه نه لرو چې مونږ د ټول قبایلي شاعران یو ځای ته راغون شو دغه شانته او معلومات یو نو د دې خوډر لري غټه پښتون قام تر دې چې ځکه چې شاعر په انفرادي توګه هیڅ هم نشي کولای نه هغه خپل کتاب چاپ کولای شي نه هغه یو سیمینار یا ټولنه کولای شي نه مشاعره کولای شي او کله چې شاعران سره یو ځای شي دا یو پلیټ فارم جوړ شي هغه په شریکه باندې کوشش کوي دا وی پیغام په هغه طریقه باندې رسي او دا علاقې دا پیغام رسولو لپاره خنه مې یوم کولای شي
قدرمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د یو نه حکومتي موسسې لخوا په پېښور کې تیر ورځ د دې سرلیک لاندې د شاعرانو او لیکوالانو یو ورکشاپ جوړ شوی چې په وسنی وخت کې د یو شاعر او لیکوال ذمہواري څه ده او پښتانه لیکوالان او شاعران د پښتو ژبې املا څنګه ولیکي و ورکشاپ ته په سلګونو شاعران او لیکوالان ورغلي و دغه ورکشاپ ته پروفیسر راجولي شاه خټک او پروفیسر مشتاق مجرو ویناوی وکړي دا چې و دغه ورکشاپ ته راجولي شاه خټک او مشتاق مجرو څو ویناوی وکړي په دې اړه د یو نه حکومتي موسسې یو افیسر او د ورکشاپ یو ګډونوال امجد شهزاد داسي وویل
چې په دې ټولنې کې د شاعر د مواري سره کې دي شي او هغه د کام په پرمختګ کې د ولس او ژبې لپاره څه کولی شي بیا په دغه خصوصي حالاتو کې د خصوصي سیمو خلک چې کم دي چې په ظاهره خبره ده د ترګرای سره مخ کی او د امن امان د صورت حال د لري مسله ده چې په دې مخلو باندې د محترم ډاکټر راجل شاه خطک لیکچر او په دې موضوع ډېری ګټوري خبري وکړي او بیا چې کوم انتناس خلکو هغه دا غنه ډېری ګټوري پښتنه هم وکړي چې دا غي تسلیمه جوابونه هغه ورته بل په املا پښتو سکرپټ او ګرامر باندې زغره خبره ده چې دا یو داسې ژبه ده چې هغه د سره په مراحلو کې دا لکه ډېره مترقي ژبه خو ورته موږ نشو ویلی ځکه چې بلا کار پکې روان دی نو د ګرامر او املا یو شمېر ستونزې اوس هم دا ژبه لري بل دا قبیلوي چې کوم زمونږ لهجی دي د دې د وجې نه وحدت طرف ته یو قدم دی چې په دې املا کې کار وشي په دې باندې مختلف ورکشاپونه کېږي مختلف کار کېږي بل د خصوصا شاعران ادیبان ضرورت لري چې ژبه دې شایسته وي د هغې ژبه دې زده وي هغوی دې په سکرپټ په ګرامر باندې پوهېږي نو محترم مشتاق مجروح صاحب چې د املا او ګرامر ماهر دی به دا اخلی کار هم کړي کتابونه هم چاپي هغوی ته موږ زحمت ورکړی وو هغوی راغلل او خپل په املا او پښتو ګرامر باندې لیکچر ورکړو بیا چې دغه په حاضرینو په ذهنونو کې کوم کنفیوژن او یا څه پوښتنې وي هغوی ته یې ورکړل او هغوی هغه په ډېره ټیک طریقه باندې برید کړل
درنو اوریدونکو اوس زمج د خبرونی وخت پایته ورسېدی د بل خبرونی پوری د خپلای پامان سمسور او ودان اوسی
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
سلام تم سلام سوف مل زان سر زان گنی سوکھات سیال تنگو نام دل تبر دیم سوکھ میں نیشنی سوکھ میں سلام تم سلام مل سان سر سان گنی سو پرات سال تنگو نام سر جڑا شریکا نہ مل نورو سر مل یوشن نہ مل نورو سر سا شریکا لکلونی جلا شوی پانا د زمانی سلے پسرا خیستے لک دش بی طوفان وغلے مرغا سڑو بادنو میں وزرا خستے سڑو بادنو میں وزرا خستے دل تپر دیم سوک میں نتی جنی سوک میں سلام تم سلام آئی سوک میں لزان سر زان گنی سوک رات سیال دننگو نام آئی پردیم خیرات خور می گنی خاور دل تبي ویاړ يم تور می غني دس روز کروټو لبار ناراضم دتو متونو د غليو خارتا لتور ورزو نرا وتختي دم راغلم د بادو د سلیو خارتا راغلم د بادو د سلیو خارتا پردیم سوک مینا پیجنی سوک می سلام تم سلام وائی سوک می لزان سرزان گنی سوک رات سیال زننگو نام وائی